یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې، په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې له دغه پیښو خبرېږي. پر کابل د طالبانو د ولکې څلورم ورځ خو سیاسي خلا لا پر خپل ځای ده.
تر دې دمه دغه خبر اترو کومه پایله نه ده ورکړي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ پلیدنه سوې وه.
د چارو له وڅېړونکو سره پر دې خبرې کوو چې سیاسي حالت کومې خواته روان دي. کابل کې یو شمېر ښځو مظاهره کړې او له طالبانو یې د خپلو حقونو ټینګښت غوښتي. او د کابل هوایي ډګر شاوخوا د غنګونی پاړه هم درته راپور لرو. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، صفی الله ستانکزای استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102 کلیز سره برابر عدد دی ورځي د لمانځلو لپاره په بیلابیلو ښارونو کې خلکو تابعین نیولې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. او د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالو مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشتې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته د تک په ځای خپلې سبچوي ویډیوي ویناوي ورواستوي. پوره خبرونه. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102 کلیز سره برابر ده. افغانانو داسې وخت په بیلابیلو سیمو کې د دې ورځې د لمانځلو لپاره تابعیاوي نیولې چې طالبانو په افغانستان باندې ولکه ټینګه کړې ده. د دې ورځې د رارسېدو په درشل کې روانه اونۍ په جلال آباد، خوست، اسعدآباد او ځینو نورو سیمو کې یو شمېر افغانانو د درې رنګه بیرغ په ملاتړ اعتراضونه هم کړي دي. د تازه راپورونو له مخې د کابل وزیر اکبر خان په بخښنې سره غونډې شاوخوا هم لسګونه کسان نن په اعتراض وتلی دي. په دې غونډۍ باندې د افغانستان تر ټولو لوړ او غټ بیرغ ځړېده چې د طالبانو پراتلو سره راکوز کړی شوی دی. طالبانو له اکثرو دولتي ودانیو درې رنګه بیرغ لرې کړی او خپل سپین بیرغ یې د هغه پر ځای درولی، خو یو شمېر افغانانو له دې سره مخالفت کړی دی. د دې مخالفتونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په کابل کې د خپل لومړي خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل راتلونکي حکومت به د بیرغ په اړه پرېکړه وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن وویل انکارتیاوي د اګست له 1 چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې په دې هېواد کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن له امریکایي ای بی سي نیوز ټلویزیون سره پرون چهارشنبه په یوه مرکه کې هغه انتقادونه چې وایي له افغانستانه باید د خلکو ځواکونو د ایستلو لپاره پر پلان ښه کار شوی وای رد کړي. دغه انتقادونه وروسته له هغې زیات شول چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو سره د تاوتریخوالي او ګډوډیو صحنې چې په زرګونو کسانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړې خپرې شوې. ولسمشر بایدن وویل متحد ایالات به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې د اګست تر 1 پورې له افغانستانه د ټولو امریکایانو او افغان همکارانو ایستل بشپړ شي. بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که تر ټاکلې نیټې وروسته بیا هم یو شمېر امریکایان هلته پاتې شي، اداره به یې په ایستلو کې مرسته وکړي. وویل که امریکایي تبا هلته پاتې وي نو موږ به هلته حضور ولرو. د اسوشیتد پریس اژانس راپور له مخې کله چې طالبانو ټول افغانستان ونیوه تر 1500 پورې امریکایان په دې هیواد کې ول. د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته ملګري ملتونه له دې هیواده د 300 بهرنیو کارکوونکو دریمه برخه په موقت ډول قزاقستان ته لیږدوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان ستيفن دوجاریچ پرون چهارشنبه وویل چې شاوخوا 100 بهرني کارکوونکي به په موقت ډول د قزاقستان لوی ښار الماتی ته ولېږدول شي. نوموړي خبریالانو ته وویل دا موقتي اقدام دی او هدف دا دی چې ملګري ملتونه له زیات خنډ پرته وکولی شي په افغانستان کې بشري مرستو ته دوام ورکړي او هم د خپلو کارکوونکو په وړاندې خطرونه کم کړي. دوجاریچ ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه ژمن دي چې له افغانستان سره به پر دې هیواد طالبانو له واکمنېدو وروسته هم بشري مرستو ته دوام ورکړي. طالبانو ویلي چې د ډیپلوماټانو او د ملګرو ملتونو د کارکونکو ژوند به خوندي وي. ملګری ملتونه او مرستندوی ټولنې په افغانستان کې پر بهرنیو کارکونکو سربېره شاوخوا 3000 افغان کارکونکو هم لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان د غرازو ویل د دغو افغان کارکونکو د امنیت د خوندي کولو لپاره مهم اقدامات کړي دي. په بدخشان ولایت کې یو شمېر خزینه خوونکې وایي طالبانو د تدریس اجازه ورکړي خو په خوانی ازادي نه لري. د دې معلمینو لړلې یو هم سلیمه د چوایي لیوي اونې راهي سي د تدریس اجازه ترلاسه کړي.
سقوط شهر فیض‌آباد ما دوباره اجازه انجام وظیفه حضرت طالبان دریافت کردیم، اما قسمی که قبلا ما به شکل آزادانه و بدل خدمات مناطق میرفتیم حالا نمیتونیم.
طالبانو ډلې ویلي چې په بدخشان کې نه یوازې خزینه معلمینو ته د کار اجازه ورکړي بلکې د هغوی امنیت هم نیسي. په افغانستان باندې د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته هغه اندېښنی او چې د ورسېدي چې طالبان به خزینه کارکوونکي له دندو منع کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشت دې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک ته د ورتګ پر ځای خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورواستوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازولۍ دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو 120 غړو ته استولې او ویلي دي دې ته په پام چې د کورونا ویروس دلتا بڼه په چټکۍ سرایت کوي نیویورک ته د مشرانو نه ورتګ بل دې سره مرسته وکړي چې د عمومي اسامبلې اونې د دغه وایرس په زیات سرایت بدل نه شي. امریکا دغه راز غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو نوري غونډې دي هم په آنلاین بڼه ترسره شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد ویلي که ځینې هیوادونه بیا هم غواړي چې خپل پلاوي نیویورک ته واستوي نو کوښښ دې وکړي چې شمیرې کم وي. تیر کال هم په نړۍ کې د خبرې شوې کرونا وبا له امله د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د نړۍ مشرانو خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورواستولې.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ومومئ. آدرس یې azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. نن څلورمه ورځ ده چې طالبانو پر پلازمینې کابل او مجموع کې په ټول افغانستان ولکه ټینګه کړې ده، خو په کابل کې لا هم سیاسي خلا پر خپل ځای ده. له پرون راهیسې بحثونه روان دي چې راتلونکی نظام جوړ کړي او د نظام څرنګوالي باندې هم بحثونه شوي او لیدکاته هم شوي دي، خو طالبانو او دغه راز د افغانستان د دولت د پخوانیو سیاستونو ځینې نږدې چارواکي وایي چې تر اوسه دغه خبرو کومه خاصه پایله نه ده ورکړې. دا چې په کابل کې د سیاسي نظام په اړه راتلونکي پرمختګونه څه دي، په دې اړه لږ مخکې زما همکار داسې معلومات راکړل.
په افغانستان کې نن د طالبانو د واکمنۍ څلورمه ورځ ده، خو لا هم په دغه هیواد کې سیاسي او حقوقي خلا پر ځای پاتې ده. که څه هم له تیرو دوه ورځو را په دې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیدکاته او خبرې روانې دي، خو ځینې سیاسي څیرو او چارواکو ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه دغه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړې. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلمیار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ لیدنه سوې وه. همدارنګه د کریم خلیلي، محمد محقق، یونس قانوني، صلاح الدین رباني په ګډون یو پلاوی پاکستان ته تللی او هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړېدلو لپاره د پام د راړولو هدف خبري کړی دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتيار زوی حبيب رحمان حکمتيار ازادي رادیو ته د وی پښتني په جواب کې په یو پیغام کې لیکلي چې خبري روانې دي، خو تر دې دمه د راتلونکي حکومت د جوړښت لپاره د ناستې د اجنډا د موضوع د ترنګوالي وخت او ګډونوالو په اړه لا بحث نه دی سوی. دا په داسې حال کې ده چې له قطر نه د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی کندهار ته رسیدلی دی. ویل سوي چې دغه پلاوی به کابل ته هم سفر وکړي. هڅه موکړه په یا د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیر ورځ ناوخته محمد اشرف غنی له متحده عربي اماراتونه په یو تازه ویډیوي بیان کې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ د راتلونکي حکومت د جوړېدو په هدف د پیلسوي خبرو نه ملاتړ کړی دی.
و موریدل چې په کابل کې لا هم یو شمیر پخوانی افغان سیاستوال طالبانو سره په خبرو بوخت دي تر څو ژر تر ژره
راتلونکي نظام جوړ کی او اوس دغه د راتلونکي نظام خبرې کومې خاصې پایلې ته نه دی رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سیاستوالو یو ډله په پاکستان کې ده او هلته له چارواکو او د حزب له مشرانو او عوامو کسانو سره پر دې خبرې کوي چې په افغانستان کې سیاسي حالات کومې خواته روان دي. همدا پښتنې ممکن اوریدونکو سره هم وی چې راتلونکي نظام باید څه ډول وي چې نړیوالې پر رسمیت وپیژني او هر اړخیز وي. په سلوا کې میشت د پوهنتون استاد او د چارو کتونکي وحید الله سلیمان خیل د همدې موضوع د تحلیل لپاره سټوډیو ته وصل شوی. سلیمان خیل سب سړی مشي سهار مو په خیر، ستاسو په نظر دغه وضعیت تاسو څاره حالات کومې خواته روان دي او څه ډول راتلونکي نظام جوړیدونکی دی؟
سلامونه لودین صاحب، تر هر څه مخه تاسو ته او تاسو لارې تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. حالات خو یو غیر متوقع حالات منځ ته راغلل تیره اونۍ چې هیڅ هم دې تصور نه کاوه. ټول پرې تمه وو چې نظام به یا قدرت به په سولې ډول سره انتقالیږي، له هغه نه وروسته بیا یا دغه د سولې خبرې به یو نتیجه ورکړي، له هغه نه وروسته بیا د افغانستان ولایتونه یا کابل یا پټوله کې قدرت په طالبانو ته او یا کوم منځنی دریمګړی دلته تصویر لیکيږي. خدا سي ونه شو، وضعیت ډیر خراب حالت خواته لاړ. په دې چې د اوس د قدرت خلا موجوده ده، ولسمشر غنی په اماراتو کې دی او همدارنګه د طالبانو یا د اسلامي امارات سرتیری کابل ته داخل شوی دی او په کابل کې ټول خلکو سره یو قسم ویره او یو ګونګ حالت دی. ټول هم نه پیږي چې د هیواد سرنوشت کومې خواته روان دی. دغه حالت دی، حالات ته څومره چې زر کیږي باید د پایت کې کې خدلې شي. څنګه چې پرون ماخام نه وخت ولسمشر غنی هم ویل چې د خبرو نه ملاتړ کوي د سولې خبرونه او دغه د وخت انتقال د مذاکراتو نه ملاتړ کوي. خو بیرته چې په کابل کې ګورو تر اوسه پورې دغه برخه کې هیڅ اقدام یا ګړندي اقدامات نه دي شوي. ابتدایي ناست شوی دی د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ډاکټر عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د طالبانو د بعض غړو لکه انس حقانی سره ابتدایي ناست شوی دی. خو زه فکر کوم دا فعلا چون د قدرت نگان ورته ګورو، طالبان دا مسئولیت لري چې څومره زر کیږي باید دغه ناستو ته یا دغه خبرو ته خپل هغه ته ټولو کوي پلاوی یا خپل ملاغنی برادر باید راشي د خلکو سره کینی او دغه خبرو ته د پایت کې کیږي چې دغه حالت د ګون حالت نه وځي.
څه فکر کوي دا خبرې ولې ځندنه کیږي؟ د طالبانو د قطر د دفتر مشر او د دوی د تحریک مرستیال وړ مورز مازیګر ورسید کندهار ته او د طالبانو نور مشران هم کابل ته راغلي دي. فکر کوي دوی له ډیر احتیاط کار اخلي او غواړي چې د سلام مشورو پر بنسټ د دوی په وینا یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته کی، او کنه فکر کوي حالات مترقبه او د حالات اټکل نه کید اوس سخت د چجر په یو داسې حکومت پریکړه وکړي چې هدا اقل ټولو ته د منلو وړ وي، ان د نن افغانستان کې او هم نړیوالو ته.
خبر هم دغه څه ده چې دوی اول خو باید د ټولې خبرې اول حل شوی لغنه ورسته کابل ته داخل شوی وي، دولت پوسولې ډول انتقال شوی وي، او حتی دغه یو چانس مې څه نه راغله چې ولسمشر د خپل سرنوشت وډار شو. او تقریبا کوم وګورو تاریخ ته نورشتیا هم یو لوی ویره موجوده و، نو ځکه ولسمشر لو هیواد نه بهر ویستل شو. نو دغه حالت د غیر متوقع دومره زرو شو، دوی احتیاط هم باید وکړي. خو د احتیاط سره څنګه کې باید یو موقته اداره د وسم از فکر کوم چې یو موقته اداره که هر څو دی مشرک وي دغه د چارو دی پر مخ وړل دی لپاره یو اداره باید موجوده وي. ځکه زه فکر کوم په ټولنیز رسنیو کې بعضی ویډیوګانې خبرې شوې دي چې بعضی خپل سری وسلوال دي د دولتي مامورینو لخوا څخه موټر راغونډي چې دا دولتي موټر دی، او حال دا چې طالبانو په خپل اعلان کړی چې تر اوسه پورې چې دولت یو دولت موجود شوی مېنته نوی راغلی، نو دولت کوم شایان چې تاسو سره موجود دي دا وساتي. تر اوسه پورې دا نه دی راټول شوی رسمي ډول سره. نو یو سړی په خپل سر ورزي یو چاته وایي چې دیش مرمۍ دی ولا ماته د دارانه ک ځکه چې سلا په مقابل کې خو هر چا هر څوک یریږي مجبور دي چې هغه د دولت کوم مال چې ورسره دی هغه تسلیم کړي. خو دا د دولت تسلیمېدل او دغه د انتقال د قدرت فکر کوم یو مامور چې کله استعفا کوي بلې په ځای راځي د لس ورځې وخت نیسي.
سلیمان خیل صاحب، خلکو ته څه ډاډ ورکوئ؟ تاسو دغه د افغانستان وضعیت له نږدې ګورئ، نور نړۍ مو هم لیدلې ده. اوس په افغانستان کې ولسمشر نسته، پرون ویل چې د روانو سیاسي هلو ځلو ملاتړ کوي، خو مرستیال بیا وایي چې دای سرپرست ولسمشر دی او خلک غوښتي چې راسي د جمهوریت تر څنګ ودرېږي. افغانان یو څه اندېښمن دي، کابل ښار او نور ښارونه هم نظامي دي، تر اوسه ډېر حالات عادي سوي نه دي. دوی ته څه ډاډ ورکوي؟ خلک باید د څه شي توقع ولري؟
لومړی خو دوه برخې، تاسو لومړی د ولسمشر او د هغه د مرستیال خبرو کې، دویم د خلکو مرکز. فکر کوم د ولسمشر مرستیال چې کوم پیغامونه اوس ورکوي، دا پیغام به تر وخت ورکړی وای، په عمل کې به خودلې وای چې کله سلو د ولایت دې تر کنټرول لاندې وو، هغه وخت دې وو کدوې کاوه خلک هم تر شا ولاړو، ټول ملت په یو غږ د دولت تر شا، د نظام تر شا ولاړو، خپل د ملي وردونه، خپل د نظام نه دفاع کوله، او دوی باید هغه وخت کې مقاومت کړی وای، او یو ولایت هم د تنوی برخې چې سقوط شوی. اوس چې خبره دی چې تر ورسېده چې 98% خاوره د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، اوس خبره د نور د جنگ ته راسوخ کول، فکر کوم دا به د پردیو هیوادونو ایجنډا مخ ته وړل وي، افغانستان یو ځل بیا په وینو ککړ کول وي. اوس فکر کوم د دې خبرو وخت نه دی، اوس وخت دی دی چې له طالبانو سره یو ځای په دې باندې کار وشي، یو فرصت. زه فکر کوم هر جنجال په خپل منځ کې یو فرصت هم رامنځته کوي، دا اوس دې یو فرصت منځ راغلی دی چې طالبان هم باید له د اوشنه کار واخلي، ورته څنګه کې د جمهوریت چې کوم بخوانی چارواکي دي، دوی هم له اوشنه کار واخلي او دوی سره کینی، او داسې یو ټول شموله حکومت رامنځته کی چې هر وګړی، هر افغان ځان پکې وګوري، د هر قشر او د هر ټولنې، د هر قوم او د هر مسلک خلک پکې ځان وګوري، او خپل حقوقي خوندي وي پکې، او دوی ته د کار زمينه مسايده شي. زه فکر کوم ملت باید خوشبينه وي، اگر چې د خوشبينه ډېر څه نشته، خو فکر کوم یو چانس پر مهال تشوي دی، او دغه چانس نه د دې لپاره ګټه واخلو چې یو داسې حکومت رامنځته شي چې ټول ملت، ټول افغانان پکې ځان نه وګوري، او راتلونکي لپاره یو سوکال افغانستان د لپاره کار وکړي.
ډېره ډېره مننه. په سلواکي میشت د پانتون استاد او د چارو کتونکو وحید الله سليمان خيل و چې د راتلونکي نظام د جوړېدو پر سلنګوالي او د غراز روانو حالاتو غږیده.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم مخکې دی چې نورو راپورونو ته وار ورکړو. دویمه نیمایي کې درته دا لرو چې د ښځو مخکښ ښځو پروګرام، او دا هم درته وایو چې په کابل کې د هوایي ډګر شاوخوا څه روان دي، او د ملکي هوایي چلند ادارې په دې اړه څه ویلي دي. دا راپور وروسته راځي، خو اوس د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان بانک په خوانی سرپرست مشر وایي د هیواد اقتصاد له ګواښ سره مخ دی. د مرکزی بانک رئیس په دې وروستیو وکیل افغانستان وتلی او ویلي چې هیله من و چې هیواد ته لږ څه نور وخت ورکړل شوی وای، چې د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره خپل پلان جوړ کړی وای. د افغانستان بانک په خوانی سرپرست مشر اجمل احمدی د افغانستان اقتصاد په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه، او ویل چې د انفلاسیون یا د افغانۍ پیسو د ارزښت د چچېدو خطر شته. هغه ویل کې دیشه چې د مرستندویانو مرستې خورا کمې شي، او دا خی د انفلاسیون د لوړوالي سبب شي، پر بانکي سیستم فشار راولي، به یې لوړي او بېوزلۍ ډېره کړي. په هلمند کې به 2000 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه تولید شي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه ولایت د غنمو د اصلاح شویو تخمونو له کروندو څخه به سږ کال 2000 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه تولید شي. دغه ریاست وایي په دغه ولایت کې د خصوصي سکتور په همکارۍ په سلګونو جریبه ځمکه د غنمو د اصلاح شوي تخمونو د تولید په موخه د غنمو بیلابیل ډولونه کرن شوي، چې له دغو کروندو څخه غنم راټول او پروسس بشپړ شوې دي. نوموړي ویل په دې ولایت کې له نږدې 2000 میټریک ټنه اصلاح شوې، په نمو له ډلې 915 میټریک ټنه د دې ولایت په بزګرانو او ځمکو، پاتې نور به یو شمېر نورو ولایتونو ته ولېږل شي. د هلمند د کرنې ریاست د تخمونو د اصلاح، ترویج او تکثیر په برخه کې کار کوي، ترڅو له همدې لارې بزګرانو ته سالم او ښه کیفیت لرونکي تخمونه ورسوي چې له مخې به یې حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، وړاندې درته دا هم لرو چې په کابل هوایي ډګر کې څه روان دي. تازه بهرنیانو له طالبانو غوښتي چې د هغو کسانو مخه دې نه نیسي چې له افغانستانه د وتلو په نیت هوایي ډګر ته روان دي، خو بهرنیان وایي یوازې هغه کسان راباسي چې د دوی لخوا یې د ویزو او نورو اسنادو یو څه کارونه پر مخ تللي وي. خو اوس راځو دې ته چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره یو شمېر ښځو د جمهوري ریاست په مخ کې لاریون وکړ او د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره یې غږ پورته کړ. دا چې د میرمنو څه ویلي دي په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
په ټولنه کې د موجودیت او د حقونو د خوندیتوب په هدف د لاریون پر افغانستان د طالبانو له کنټرول وروسته ترسره کیږي. لاریون د یو شمیر میرمن لخوا د شوارونو په لیکدولو سره د جمهور ریاست په مخ کې ترسره شو. د لاریون افغان ښځې شته تر شوار لاندې ترسره شو چې د میرمنو د زده کړو، کار کولو او ټولنه کې د دوی په حضور ټینګار وشو. په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی عکسونه ښیي چې میرمنې د کابل په سلور لاری کې د سو تنو طالبانو مخې ته شعارونه ورکوي. یوې اعتراض کوونکې سودابه کبیری ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغان ښځې په حیث طالبانو څخه غوښتنه لرم چې دوی ښځې پرېږدي چې د باندې کار وکړي، درس ووایي، ځکه چې موږ شاتګ نه منو. موږ غواړو چې نظام کې سهم ولرو، درس ووایو او کار وکړو.
هغه میرمنې چې د طالبانو د واکمنۍ د مخه شل کاله تجربه لري، د کار نه کولو، شاتګ او د خپلو فعالیتونو محدودولو څخه ویره لري. دلته په هرات کې بیا حسینه عظیمی چې لس کالی له بیلابیلو رسنیو سره د خبریالې په توګه دنده ترسره کړې وای، د ښځو غږ باید له پامه ونه غورځول شي. هغې د طالبانو تر ادارې لاندې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ناسته کې برخه درلوده او په دې اړه وویل:
صدای ملت ما هست.
د وی خبریالی په توګه زما ژغ د ملت ژغ دی. کله چې زما ژغ خاموش شي، زما ملت او زما هم جنس میرمنی زیانمنیږي. د شذو د حق څرګندولو لپاره میرمنی باید ژغ پورته کړي او نارینه باید د دوی ترڅنګ ودرېږي. موږ د طالبانو شپږکلنه دوره تیره کړې ده او شذو ډیر څل لا سوار کړل. نور نه غواړو فرصتونه لا سوار کړو.
نیمه بیشتر او جامعه قبضه ده بشه.
فاطمه یو بل میرمنه ده چې د آزادۍ او لاسوتر څخه اندېښمنه ده.
څرنګه چې په هیګیا خځې هم د ټولنې نیمه برخه جوړوي او د پرمختګ لپاره نه یوازې دا چې موږ په افغانستان کې د غوښتنه لرو، بلکې په ټوله نړۍ کې د ټوله نړۍ چې پرمختګ کړی دی، د دې لپاره پرمختګ کړی دی چې حقوق خځو ته هم د دوی حق او حقوق ورکړي دي. او خځې په ټوله ټولنه کې درس وایي، زده کړې کوي، خځې دندې کوي.
که څه هم طالبانو تر اوسه د خځو د فعالیتونو په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو تیر ورځ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ په کابل کې په خپل لومړنۍ خبری ناسته کې خزه د ټولنې مهمه برخه وګڼله او ویل چې د دوی حقونه د اسلام په چوکاټ کې خوندې دي. خغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د نن ورځ یو شل کال مخکې طالبانو ترمنځ لوی توپیر موجود دی. افغان میرمنې د طالبانو د پخوانی حکومت په وخت له اساسي بشري حقونو بې برخې وي او آن د اجازه هم نه لرله چې له محرم پرته له خپلو کورونو ووځي. اوس به وکتل شي چې د طالبانو نوې تګلاره له میرمنو سره څه ډول ده او د ښځو د حقونو په برخه کې د دې ډلې چلند څومره بدل شوی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په کابل کې مو د لومړي ځل لپاره د طالبانو تر ولکې لاندې د ښځو د مظاهرې په اړه واورېدل. بل لور ته بهرنیانو له طالبانو غوښتي چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر په لور د ورتلونکو افغانانو مخه دې نه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د هوایي ډګر شاوخوا د ګڼ شمېر کسانو د راټولېدو له کبله او د غرض د تمباټیل او هوایي ډزو له کبله یو شمېر کسان وژل شوي هم دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
بهرنی حکومتونه له افغانستانه د زرګونو هغو افغانانو د ایستلو هڅې کوي چې په دې هیواد کې له دوی سره کار کړی دی، خو په ورته وخت کې طالبانو د کابل د هوایي ډګر په لور لارې بندې کړې دي. نن دا اندېښنه هم شته چې شاید د خپلواکۍ د ورځې په خاطر شخړې رامنځته شي. د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولې دی، په زرګونو افغانان هڅې کوي چې له افغانستانه ووسي. د طالبانو مشرانو ویلي دي چې دوی سوله غواړي او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پراخ بنسټ حکومت غواړي. طالبانو ته هم ویلي دي چې دوی له خپلو دښمنانو غچ نه اخلي. خو راپورونه وایي چې طالبانو د کابل د هوایي ډګر شاوخوا پاټکونه جوړ کړي دي او حتی هغو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې اسناد لري. طالبانو او د ناټو چارواکو ویلي دي چې تر اوسه په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر شاوخوا 12 تنه وژل شوي دي. دا راپورونه په داس وخت کې خبره شوي دي چې نن په افغانستان کې د استقلال ورځ ده او وضعیت کړکېچن ښکاري. پرون هم په جلال آباد کې د طالبانو پر ضد مظاهره وشوه. روس تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی دا د دې ډلې پر ضد لومړی ډله ییز خبرګون یاد شوی دی. د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په خپل لومړی مرکه کې پرون وویل چې طالبان مرسته کوي څو امریکایان او د امریکا د متحدانو اتباع له افغانستانه ووسی. خو د ښاغلي بایدن په وینا د هغو افغانانو د ایستلو په برخه کې ستونزې شته چې په افغانستان کې له نړیوالو سره کار کړی دی او د دوی ژوند د طالبانو تر واک لاندې له خطره خالي نه دی. ولسمشر بایدن ای بی سی تلویزیون ته وویل چې امریکایي ځواکونه به شاید اگست 1 نیټې وروسته هم که د امریکایي اتباعو د ایستلو لپاره اړتیا وه په کابل کې پاتې شي. پخوا ښاغلي بایدن ویلي وو چې امریکا به خپل ټول پوځیان د اګست تر اخره له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا نږدې 4500 امریکایي سرتیري په کابل هوایي ډګر کې دي او تر اوسه له طالبانو سره د دوی کومه ستونزه نه ده رامنځته شوې. خو د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د امریکایي ځواکونه دا توان نه لري چې د هغو خلکو غم وخوري چې د هوایي ډګر لور ته راځي، ځکه چې دا پوځیان د هوایي ډګر امنیت ساتي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډ شیرمن په واشنگتن کې وویل چې تمه یې دا ده چې طالبان ټولو امریکایي اتباعو د نورو هیوادونو خلکو او هغو افغانانو ته چې غواړي خپل هیواد پریږدي له خنډ پرته اجازه ورکړي. اخلي شیرمن بیا وویل چې دا سره پورونه یې ترلاسه کړي دي چې طالبان د هغو افغانانو مخه نیسي چې له خپل هیواده د وتلو نیت لري.
په پاکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال هم روان حالات ساری او دوی وایي چې کله په افغانستان کې هم د سر د خوندیتوب ډاټ حاصل شي دوی افغانستان ته راځي. د بلوچستان په پخین کې د مشال راډیو خبریال د کډوالو یو کمپ ته ورغلی دی.
دغه مې اعلان یو کې چې بس هر څوک زی کناډا او امریکا ته ابلن نه روسه څنګه کې ورڅغاسل په زړه
خبره دای شي چې دا تیارو په سي زړیږي.
دا د بلوچستان په پښین سیمه نیو سرانانو افغان کډوالو پندغال کې میشت کډوال دي چې د خپل واد پر روان والات باندې مجلسونه کوي.
نو د دې خلکو د خپل اندار کې څو ګوري خپل اندار په یاد کې ولا ځم
زه درته وایم چې دا غټ یا دغه څه خړلې دي هغه خلک دي دغه واشات یوش دي پر خلکو باندې.
په یاد پندغال کې مش کډوال وای چې نن هم شپې اورځي ل کډاونو سره تیریږي. د افغانستان د سرې پولیسو دونکو شپږ 50 کلن محمد اغا اساکزی ل 13-15 کلن څخه د کډوالۍ ژوند کوي. غواړي چې په هیواد کې بشپړ سوله راسي او خپل هیواد ته ستانه شي.
سوال کې چرالو مورګرو ملتو کومکونه ودا کوله کومکونه ودریدل بران و خاص تاسو مزدوري وي کاریګری وي کولی مو خود مجبوریت ژوند وو د وسایي د اسودتو ژوند مو نه دی کړی تر نن حاله. اوس نو د دې مو مخ په ایسته خدای خبر دی چې زموږ کمالات راځي کمالات ووینو.
د پاکستان د شمیرونو تر مخې په دې هواد کې سبسوي 14 لک افغان کډوال میشته. خو بلابیل غیر سرکاري شمیرین بیا 13 لک شای. 15 کلن محمد نوروز خان وای په هواد کې خپل مزکی د زورورو ټوپک سالارانو تر واک لاندې دي چې کله هم حق ورته ورسی خپل هواد ته وځي.
الله تعالی تاسو چې دا اوس چې موږ هغه جرسي وو موږ مزګي ګره کا بس خلکو تر لاس ولانی خپل وټل نه سو بس نو ګد بس خاص نو یو ته بل چې تاب کم کار تو غره لبی ستا خبر بیا نه اوریدل بس دور وخت و زای دا خبر سره توبه راکړل خلکو ځبه گزار نه سو کول په وسنی الله چې دا یې لرم چې ان شاء الله په افغانستان کې به ان شاء الله امن او امان راشي قراری به راشي برام نه مسلمانان د ماجر دا ستوري خلکو بل خپل وطن وته لاړ.
مدني فعال او کامی مشر درودرش کلن ظاهر پښتون خپل ماشومتوب او زدکړي په پاکستان کې کړی. نو موري دی چې د اوسنی حالات سره به په هیواد کې سوله راسي او نور به کډوالۍ ته د پای ټکی کېږدي.
موږ کله په 1900 کې دلته په بلوچستان کې دا نوې کمپ سرنان جوړ شو په هغه ټیم کې موږ د لیکو لوست سړی نه درلودی. یعنی موږ ته چې کوم د تعلیم یا ښوونځي چې خلاص ولې د یونیسیار حکومت پاکستان پر مټ باندې موږ ته ښوونکي د باره سره کړل. نو زمر دغه د هڅو او د یونیسیار او حکومت پاکستان پر مټ باندې تر دې ځای پر رسیدلو چې د خپل قوم ته دا وخت یعنی په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې نظر ورواچو د هغو په نسبت باندې زموږ نوی کم سره نن کې دومره تعلیم وده کړې ده په دغه د کډوالۍ په دې سختو شرایطو کې چې اوس پیلن شپږ نیم زره انجونې والوکان پیلن په زده کړو بوخت دي.
د اګست پر 15مه طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړ او تر دې دمله د افغانستان د سیاسي او حکومتي څرنګوالي په اړه پریکړه نه ده سوې. د طالبان د وینا تر مخه په قطر او کابل کې د واک د انتقال او د راتلونکي حکومت د څرنګوالي